دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی، البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی. دی وایي د افغان حکومت له پلاوي سره د طالبانو خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان او یو تېروتنه وه. د دې رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان ولسي جرګه راتلونکې اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي. دا به مو اوري چې د افغانستان د ملي وفاق په نامه سیاسي جریان مشر د ملي والد حکومت او په هیواد کې د بحران او فساد پر رامنځته کولو تورن کړي او د اوسنیو مشرانو د بدلون غوښتنه کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي د غونډې په اړه په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا خبرې د افغانستان د بحران د هواري لپاره مثبتې وبللې. د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي او له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د داعش ضد ائتلاف د غړو له انتقاد سره مخامخ سو، خو مسکو یې ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي د غونډې په اړه په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا خبرې د افغانستان د بحران د هواري لپاره مثبتې وبللې. زلمی خلیلزاد په عین وخت کې د افغان حکومت له پلاوي سره د لیدو په اړه د طالبانو انکار یوه تېروتنه وبلله. زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ لاریانان نیوز سره تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که طالبان سولې ته واقعا ژمن وي نو باید له افغان حکومت سره کښېني او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دی وایي د طالبانو لوري د سولې ژمنتیا له همورته د پښتني ورده.
در قسمت طالبا یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه.
دوی د طالبانو په اړه زما سره یو پوښتنه نسته چې آیا دوی د سولې په برخه کې جدی دي که څنګه. دوی خو وایي چې جدی دي، خو له نورو لورو سره کښې نستل د یو بل منل او متقبل احترام به په عمل کې ولیدل سي. په ابوظبي کې له حکومتي پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په فکر یوه تېروتنه وه او بالاخره به د دوی په تاوان تمامه سي. دې مسلې د سولې په اړه د طالبانو د جدیت په برخه کې یوه پوښتنه مطرح کړې ده. شغل خلیلزاد ویل چې د ابوظبي په خبرو کې طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه، خو د امریکا شرط دا دی چې افغانستان به بیا ته د تروریستانو پر ځالې بدل نه سي او د القاعده او داعش په شان ډلې به له افغانستان څخه د امریکا او نورې نړۍ پر ضد کار نه سي اخیستلی. زلمی خلیلزاد د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ابوظبي په خبرو کې د موقت حکومت یا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه هم خبرې سوي دي، خو نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې که د سولې موافقه تر انتخاباتو د مخه وسي ښه به وي. افغان حکومت له هم د ابوظبي د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي. د دغې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه وزیران استجوابیږي چې د 1996 مالي کال کې 80% کمه بودیجه مصرف کړې وه. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې د 1999 مالي کال کې 2% خو تېر کال 80% بودیجه مصرف کړې وه. په هرات کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل سوي دي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه په چشت شریف ولسوالۍ کې سوې ده. دی وایي د هاوان دا زړه سرګلوله له پخوا په دغو مځکو کې موندل سوې وه. د ښاغلي فرهاد په خبره په دې پېښه کې 3 نور بزګران ټپیان سوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د داعش ضد ائتلاف د غړو له انتقاد سره مخامخ سو، خو مسکو یې ستاینه وکړه. ولسمشر ټرمپ په یوه ناڅاپي اعلان سره په خپله ټویټر پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې په سوریې کې د داعش پر وړاندې د تاریخي بری وروسته خپل ټول ځواکونه له سوریې باسي. د ولسمشر ټرمپ دغې ویډیو د کانګرس د یو شمېر غړو انتقادونه او اندېښنې راپورته کړې. ځینو سناتورانو ویلي وو چې اوس مهال له سوریې څخه د امریکا وتل د داعش، بشار الاسد او روسیې لپاره یوه بریا ده. د روسیې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په خپله کلنۍ خبري غونډه کې وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره موافق دی چې د داعش ماته په سوریې کې د امریکایي ځواکونو د حضور اړتیا نفیه کوي. په همدې حال کې بریتانیا او فرانسې ویلي چې په سوریې کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره یې کړي، نو ځکه په سوریې کې به خپل حضور ته دوام ورکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي او په دې برخه کې له نړیوال وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلني کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د روسي او لویدیځ ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه زیاته کړه دی وی د لویدیځ ځینې تحلیلګران داسې نظر وړاندې کوي چې د اټومي وسلې د کارول ډېر ویرونکی نه دی. په داسې حال کې چې د احتمالي اټومي جګړې د نه کېدو لپاره د لیوالتیا کموالی کولی سي یو نړیوال ناورین رامنځته کړي. دا په تېرو څو میاشتو کې دوهم ځل دی چې ولسمشر پوتین د دا ډول یو ناورین د احتمال په اړه په عامه خبرې کوي. ولسمشر پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دغه خطر د پیکه ښودلو لپاره ډېره لیوالتیا موجوده ده او د نړیوال فضایي مرکز درې ستورمزلې تر 190 ورځني ماموریت وروسته مځکې ته بېرته راوګرځېدل. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاساده راډیو نو اوریدل، فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. په ویب پاڼه کې چې د ازادي راډیو ډاٹ کام باندې موندل شي د خبرونو په نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو سره موندل کیږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت له هیئت سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان یو تېروتنه ونه مولي. دا څرګندونې په کابل کې له یوې تلویزیوني شبکې آریانا نیوز سره په مرکه کې کړي.
در قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستیم اما ببینیم که
زلمه خلیلزاد چی دا محل پا کابل که ده دا 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 لیدنو کتنو و سرگندونو پا علا بجوزیات در تا وراندی کدا با موری چی دا کندهار خار و لسوالی یوش میراغ و سیدون که چی ماشومانی انسان تختون کل تختونی بروس تا پا بیرحمهی وجلی او یا هم تروس و سردی لدولت نغوالی چی دا تختون کو لمنگولو چخه دا ماشومانو دا خلاصون لپار اقداماتو کلی. دا افغانستان دا کورنوی چار وزارتوی پا تیر میاشتو که نوی کسانی وازی دا انسانی قاچاق پا تور نیولی دی. دا افغانستان ولسی جرګې راتلونکي ونې 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف لامل استزا کوي او که وختو د سیمې او نړۍ په اړه په ریپورټونو کې بمو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه خبرداري نه خبر کوشي په نړۍ کې د یو اتومي بحران د احتمال په اړه ورکړي. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت له هیئت سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان یو تېروتنه وه. ښاغلي خلیلزاد له آریانا ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل که طالبان د سولې لپاره جدي وي نو اړتیا ده چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. دی وایي د طالب استازو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یوه جمله خبره هم نه ده تبادله شوې. یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له داورو.
په داس حال کې چې طالبان د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت پلاوي سره د خبرو لپاره حاضر نشول، اوس د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دا کار د طالبانو یو تیروتنه ګڼي. وایي چې پر طالبانو به منفي اغیز وکړي. زلمی خلیلزاد نن له آریانا تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان هڅه کوله چې طالبان او د افغان حکومت استازي په یو میز سره کښېني.
در قسمت طالبا یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستن.
دوی د طالبانو پاړه لمون سره یو پختنه ده چې آیا دوی جدی دي کنه. دوی په خبرو کې وایي چې سولې ته جدی دي، خو باید په عمل کې هم دا ثابت کړي و به ګورو چې دوی دا په عمل کې کوي کنه. لکه له نورو افغانانو سره ناسته پاسته دی او بل منل او داسې نور تر اوسه یو پختنه ده. په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په نظر یو تېروتنه وه چې بالاخره به ورته په زیان تمامه شي. دا هغه څه دي چې د دوی د جدیت په اړه یې پختنه راولاله کړي چې دوی څومره جدي
دربارې سولې جدي هستن.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالب استازو سره په خبرو بوخت وو. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې ویل د طالبانو ډیر ټینګار په دې و چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي برخلیک خبرې وشي. د ده په وینا طالبان په دې باور دي چې تېر وخت نه ګرځي او غواړي چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د امریکا ټینګار په دې دی چې که طالبان رښتیا هم سوله غواړي باید له افغانانو سره په یو میز راغونډ او یو بل ومني. ښاغلي خلیلزاد د مرکې په جریان کې وویل چې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ټینګار درلود چې باید د دریو میاشتو اوربند اعلان شي، خو طالبانو د دغې غوښتنې په ځواب کې د وخت او فکر غوښتنه وکړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سوله وشي چې امکان یې هم شته غوره کار به وي. د موقتي حکومت په اړه د راټوکېدلو اندېښنو په ځواب کې ښاغلی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یوه جمله خبرې هم نه دي شوي. د ده په وینا امریکا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ځان ښکیل کړي، خو د تېرو 12 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار لري. له دې ټولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې هیڅ کوم هیواد یا کوم کس د حکومت په جوړېدو او یا سیاسي ویشنو د پریکړې حق نه لري. د یاد شورا ویان طارق آرین رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیونې حق له افغانانو او افغان مشرانو سره دی.
یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغو سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستې وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي.
له دې سره د چارو ځینې څېړونکي له ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې جګړه او سوله دواړه په افغانانو پورې اړه لري، نو ځکه هم باید د دغو موضوعاتو په اړه د پریکړې حق له افغانانو سره وي نه له بل چا سره. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
یوسف خان زدرانو چې له کابل یې نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یوې وروستۍ مرکې چې د اریانا تلویزیون سره یې کړې وه په جزئیاتو خبر کړو، بلکې د نوموړي د وروستیو لیدیو کتو او د افغان حکومت د لیدلوري په اړه معلومات راکړل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوسم د انسان تختونه ستونزه په افغانستان کې د انسانانو تختونه د پیسو په بدل د پیسو لپاره برمته کونه او همدارنګه د انساني قاچاق نور پیخي یوه هغه پدیده چې له یوې ورځې بلې ته پراخیږي او ستونزې زیاتوي. په دې لړ کې د کندهار ښار او ولسوالۍ یو شمېر هغه اوسېدونکي چې ماشومان انسان تختونکو له تختونې وروسته په بېرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي، له دولت څخه په یو اعتراض کې غوښتنه کړې چې د تختونکو د نیولو لپاره د جدي اقدامات وکړي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري چې د دې تر اسکونکو په غږ پیلېږي.
د پنجشنبې په ورځ لسکونو هغه کسانو چې د کورنۍ ماشومان یې انسان تښتونکو له تیرو څو ورځو راهیسې تښتولي او تر اوسه نادرکه دي د ولایت مقام مخته لاریون وکړ. دوی د تښتول شوو ماشومانو شمېر دیارلس تنه ښیي چې په وینا یې ځینې ماشومان انسان تښتونکو په بېرحمۍ وژلي او ځینې نور لا هم د هغوی په منګولو کې دي، خو دولت تر اوسه په دې اړه هېڅ اقدام نه دی کړی. عبدالمتین او محمد طاهر د نور پاستایستوب وویل تښتونکي د تښتول شوو ماشومانو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي.
خلیل احمد او مختار احمد زما زامن دي، اوس یوه میاشت درې ورځې وسولې چې ورک شوي دي. د مازیګر د ماښام په ویش کې ما ټول امنیتي ارګانونه خبر کړي، تر ولایت تر نیکمندانه تر ټول امنیتي ارګانونه، تر دا اوسه پورې زما څه یو پلایر بیولي و شل شپې ورک وه. بیا د سرای په دوه سوه مترې کې په جوو کې راته پټ کړي وه، بیا هغه حیوانان خوړلي وه. هېڅ غوښتنه یې نه ده شوې، هېڅ غوښتنه یې نه ده شوې.
موږ د دې دپاره سره راجمع شوي د دغه ماشومانو عکسونه چې تاسو وینئ، دغه ماشومان تښتول شوي دي، شهیدان شوي دي، په شهادت رسول شوي دي. موږ د دې لپاره راغلي دلته راجمع شوي چې د امنیتي ارګانو څخه موږ دا غواړو چې دغه قاتلین ضرور او ضرور مجازات شي ونیول شي.
مظاهره کوونکو دغه راز ګواښ وکړ کې د ماشومانو تښتونکي ونیول شي او قانون ور باندې پلی نه شي، نو دوی به په دوامداره لاریونونو لاس پورې کړي.
خزمش په شهر کې موږ وینو چې د څلورو کالو د پنځو کالو د اوو کالو د ماشومان واډو کې راټولو. نو دا زما د دولتي چارواکو څخه جدي غوښتنه ده، کچیر د شان مخه ونه نیول شي موږ به راتلونکي نورم دغه شان دي لاریون او مظاهره په کار واچو.
موږ د ولایت مقام سره د امنیت کمانډانې سره د ټولو ورګانو سره دا جدي غوښتنه کوو چې د ماشومان د قتل او د پیښو مخنیوي وکړي او دوی چې کوم مؤمنان برمتستوي دي اغلاستوي دي د غوډ را لکېدو غوښتنه کوو چې دی غوښتنه کوو کنه موږ به دا پروسه دوامدار جمع جمع پس پبل ته موږ ټولي د دې مخنیوي غواړو او د دې قاتلین مجازات غواړو.
پای دی باغ کې د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د مظاهره کوونکو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي ادارې به د تښتونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
په کار ده چې موږ تاسو د بل لاس سره ورکو، زمو زموږ امنیتي ادارو مسؤلین مو هر وخت په خدمت کې دي، هر وخت چې ناخوالې ویني باید خپل ږغ پورته کړي. دا مشکل کنن پرتا دي، سبا پر ما دي، سبا پر بل دي. زموږ امنیتي ادارو مسؤلین هم په دې نه خوشحاله، لوړ مقامات هم په دې نه خوشحاله. یعنی دا حد بشریت ضد عمل دی، د اسلام ضد عمل دی. خو زه بیا هم ستاسو مننه کوم، موږ به رسمي ارګانو ته د امنیتي ملي موجر صابون دلې دي، هغه به جدي تعقیب کړي، د قمندانۍ معاون هم دي. خو تاسو موږ سره همکاري وکړئ، په هره برخه کې چې داسې ناخوالې ویني لطفاً موږ سره شریکوئ.
دا په تېرو پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کندهار اوسیدونکي د انسان تښتونې د پیښو د زیاتوالي شکایت کوي. دغه راز په وروستیو څو اونیو کې د کندهار اوسیدونکو په پرله پسې توګه د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه هم شکایتونه کړي.
بل خواته په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولي. د دې وزارت ویان د مرسیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په کشفي او استخباراتي ادارو کې د رامنځته شوو اصلاحاتو په نتیجه کې د انساني قاچاق په تور لسګونه کسان نیول شوي. د فیروزی عزیزي په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د انساني قاچاق پر زیاتېدو اندېښمن دی. د یاد وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونه کسان د انساني قاچاق د جرم په تور نیول شوي دي.
په دې ورسره کې تاسو پوهیږئ چې هغه تغیرات چې په کشف کې راغلي دي او هغه تغیرات چې په استخباراتو برخه کې راغلي دي، دغه نتیجې په ترڅ کې موږ په دې باندې تورنډلی چې 403 کسان په تیرو دریو میاشتو کې د جرمي شبکو غړي او مشرانی ونیست. د انساني قاچاق په برخه کې په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان نیول شوي.
په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د انساني قاچاق په برخه کې د نوملړ په لومړي سر کې وو، خو د 2018 کال نه را په دې خوا د دغه هیواد نوم د انساني قاچاق په لیست کې دویم ځای ته راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د هغو ځوانانو او انجونو شمیر چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوستل کیږي او د انساني قاچاق قرباني دي په چټکۍ زیات شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې ډیر ځله داسې ویډیوګانې هم خپریږي چې نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه له قاچاق شویو افغان ځوانانو سره د یادو هیوادونو د پوځیانو ناوړه چلند ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې غړي علا محمد احمدزی له ازادي راډیو سره هغه لاملونه شریک کړل چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
امنیتي اوضاع ډېره خرابه ده په افغانستان کې، د فقر او بیچارهګۍ کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې، عامه پوهاوی نشته خلکو ته، همدارنګه قانون تطبیقول، قانون عملي کېدل چې قانون افسای ده، یو قانون کې بعض مشکلات هم وجود لري چې دولت او د پارلمان لخوا نه پاس شوی ده. هغه قانون نه عملي کېږي، هغه قاچاقبرانو عمل ترسره کوي، یوی په سزا باندې سزا دیوی د عمل سزا نه ورکول محاکمه کیږي نه.
ښاغلی احمد زیدا هم وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کور دننه او هغو نړیوالو سازمانونو او ادارو سره په همغږۍ کار وکړي چې په دغه هیواد کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قوي طرحې او پلانونه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي وفاق په نوم د سیاسي بهیر مشر د ملي والی حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر رامنځته کولو تورنې او د اوسنیو مشرانو بدلون غواړي. احمد ولی مسعود د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هیواد اوس له بحران سره مخ دی او د ناامنیو تر څنګ نورې ستونزې هم سیوا شوي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وایي هیواد اوس مهال په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید اوسنی مشرتابه بدل شي. احمد ولی مسعود د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني، بیکاري، بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو ده. ده وویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې له ولس کلنو چارواکو نه ستړي شوي. په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډېرو کلونو پورې پاتې شي. حکومت چې له څو کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړی اوس په فساد او بحران کې ډوب دی. که د دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي، افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي، ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی. د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي، بلکې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو، مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي. خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو، د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بېکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي، وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې نه دي، خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بېلابېلو برخو کې اغېزمن کارونه ترسره شوي دي. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال فریدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مالي برخه کې اصلاحات راغلي دي، امنیتي سکتور کې اصلاحات راغلي دي، سم تدارکاتو برخه کې اصلاحات راغلي دي. یعنی داسې نه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، سره اقتصادي او سیمه ییزې پروسې چې سیمه ییز اتصال رامنځته کوي په دې برخه کې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې دی عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هر عملي شي.
خاغلی خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه یې خوه او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپل نوماندي اعلان کړه او تاکید یې وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له اوسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ د عدلي له نشي توکو سره د مبارزې د فوایدامې، مخابراتو او ترانسپورت وزیران استضاع کوي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د وکیلانو قناعت حاصل نه سو غونډه به پریکړه کوي چې د عدم اعتماد صندوقونه ورته کېښودل سي که نه.
د 2016 مالي کال یعنی قطعي اغله پارلمان تصمیم ونیو چې هغه وزیر صاحبان سلو کې کده دوی مصرف ولري، نو باید چیرې برحال وزیران استیضا شي او که سرپرستانی هغه د جواب شي. 15 وزیران فیصله شو راتلونکې هفته کې شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ورځو کې راشي او د وکیلانو سوالو ته جواب وایي.
ښاغلی عرفان زیاتوي هغه ادارې چې په دې برخه کې له قانون سره سم پارلمان ته ځواب ویونکي نه وي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. د راپورونو له مخې د عدلي، اوبو او انرژي له نشي توکو سره د مبارزې د فوایدامې، اطلاعات او فرهنګ، مخابراتو، پوهنې، قانونو او پټرولیم او ترانسپورت وزارتونو له 80% کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي د قانون له مخې ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې د کم مصرف له امله وزیران او یو شمیر مسؤول ادارې استضاع کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې په 1990 کال کې حکومت وشپته او روان کال 92% بودیجه مصرف کړي ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي پرته له خوشاله په پښتو او پښتونولۍ پوهېدل ناشونی دي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په ولسمشرۍ باڼه کې د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې علمي سیمینار د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل هر څوک چې پښتو لیکي یا لولي هرومرو به خوشحال خان ته مراجعه کوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پښتو ژبې نابغه لیکوال شاعر او سیاستوال خوشحال خان خټک د افغان ولس په فکر ژوند او لیدلوري ځانګړی اغیز لري او په کار ده چې د فکر او هنر له مختلفو اړخونو وڅېړل شي. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د نابغه خوشحال علمي سیمینار د پای مراسمو ته د وینا پر مهال خوشحال خان خټک د پښتو ژبې او ادب بنسټګر وباله او ویل:
خوشحال خټک د پښتو ادب په تاریخ کې د یو بنسټګر مقام لري. هر هغه څوک چې پښتو لیکي یا پښتو لولي خوشحال ته به خامخا مراجعه کوي، لکه چې سایکالوجي به د فروید نه نسی ورباندې پوهېدی، همدا رقم په پښتو او پښتونولي به له خوشحاله نسی پوهېدی.
ښاغلی غني وویل خوشحال خان خټک د خپل هنر او مبارزې له لارې خپلې ټولنې ته دومره څه ورکړي چې زر کاله وروسته به هم دین منزل کېږي او نوم به یې ژوندی وي. د نابغه خوشحال سر ورځنی نړیوال څېړنیز سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ په ګډ زیار او کوربتوب جوړ شوی و چې پکې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ګڼو لیکوالو، شاعرانو او څېړونکو ګډون کړی و. د دغه علمي سیمینار په ترڅ کې په علومو اکاډمۍ، کابل پوهنتون او ارکې پر غونډو سربیره کندهار ته یو علمي سفر هم شامل و چې هلته هم د پښتو ژبې د دوو نوموتو لیکوالو او شاعرانو درویش دورانی او طاهر سره پریدي د ادبي هڅو د درناوي په ویاړ نمانځغونډه هم جوړه شوه. د دغه علمي سیمینار لپاره له لسو ټوکو زیات کتابونه چې د پاڼو شمیر یې 9000 ته رسی هم چاپ شوي و چې د سیمینار په ګډونوالو وویشل شول. همدارنګه د دغې غونډې په پریکړلیک کې په افغانستان کې د خوشحال خان خټک په نوم د یو پوهنتون د نومولو، د نابغه خوشحال په نوم د یو میډال د جوړولو، د نړۍ نورو ژبو ته د خوشحال خان خټک د اثارو د ژباړلو، د غوره ادبي اثارو لپاره د خوشحال په نوم د جایزې د ټاکلو غوښتنه هم وشوه چې د ولسمشر لخوا ومنل شول. په پریکړلیک کې د افغان حکومت څخه دا هم وغوښتل شول چې له یونسکو نړیوال سازمان نه غوښتنه وکړي چې د خوشحال خان خټک د قلمي دیوان نسخه چې د ده په خپل لاس لیکل شوی د یونسکو په غوره فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. یادو مراسمو ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا د داشان سیمینارونو او غونډو جوړېدل د پښتو ادب د ودې او غوړېدا ترڅنګ د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یو غوره لار وباله.
الله دې لوی افغانستان ودان او سوکاله لري چې د وطن خلک پر راټول وي او زمونږ زړونه پر راټول وي. د کابل پوهنتون په تالار کې د نابغه خوشحال د سیمینار د پرانستې په دستوره کې د میلمنو او قربانو د خبرو نه دا څرګنده شوله چې خوشحال د افغان وطن د آسمان داسې زلند انور دی چې زمونږ د سیمې په هر غره سیر وهي.
خوشحال خان خټک چې د خپل ځانګړي فکری نبوغ پر بنسټ د خپل قوم او ژبې لپاره د تورې او قلم په وسیله نه هېرېدونکي خدمتونه کړي، په 2022 لمریز کال د خیبر پښتونخوا په کوړی خټک سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. دغه نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال د 80 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې، خو خپل سلګونه علمي او ادبي آثار خلکو ته په میراث پرېښودل. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلري خبری کانفرنس په لړ کې د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد پرې تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنۍ خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یوړ او اوس د منځني واټن ویشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت، داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال، د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونې کوي. د روسیې ولسمشر سږ کال په داسې حال کې په خپل کلني خبري کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کمه شوې ده.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل خبري مجله پاتې ده.